سن کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو زه جملنده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوم. د افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه لرو په دې خبرونه کې. همدارنګه د سیمې او نړۍ په حالاتو هم تاسو خبرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د فرانسې او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو د فوټبال پر نړیوال فدراسیون یا فیفا سخت انتقاد کړی او د فیفا د مشرتابه د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې. د رویټرز خبري اژانس یو خبریال خبر ورکوي چې د روسیې ګڼ پوځیان او په سلګونو پوځي وسایل او وسایل د اوکراین سرحد ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې په مکلې د افغانستان اړوند خبرونو ته قسیم سولمل نه اورو.
په اثر کې څو مهم سرچکی د سولې علي شوراوي ترکمنستان کولای سي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي یو شمیر حکومتي چارواکو ورته ویلي چې له پاکستان سره د استخباراتي تړون د لاسلیک کولو سره اشتباه کړي او له پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې د دغه ادارې د مرستیالانو په مقرره کې به د جمهوري ریاست فرمان عملي کړي. د هم د دې محل بشپړ کورنی خبرونه. د سولې علي شوراوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د منځګړتوب لپاره به د ترکمنستان مرستي ګټورې تمام سي. د دغه شورا د بهرنی اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي رادیو ته ویل چې ترکمنستان د طالبانو له رژیم سره شی اړیکې درلودې او دا وړتیا لري څو د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د مشترک المنافع هیوادونو لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي شاکر کارګر له دفتر په خبرسوي خبرپانه کې راغلی چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف له شغلي کارګر سره د لیدو پر مهال د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب او کوربتوب لپاره چمتووالی شوډلې. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي حکومتي چارواکو ورته ویلي چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو د تبادلې د تړون پر لاسلیک کېدو پښیمانه دي. د دغه جرګې د کورنی امنیت مرستیال د کورونی امنیت کمیسیون امرستیال عبدالحی اخونزاده لازادی رډو سره په خبر کې کته هم دغه چارواکو نمونه یاد نه کړل، خو زیاته کړه چې چارواکو منلې چې پر دغه تړون باید لمړی غور او مشوره سوی وای.
کوم کار چې سوی دی دغه تړون ته په نامه چې امضا سوی دی په دې باندې خپل حکومت هم پښیمانه دی او دا وای چې موږ اشتباه کړی دی او واقعا په دې کې مشکلات ډېر وجود درلود په دې ته په نامه کې.
شغله اخونزاده وای د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو غړو تیر شپه په جمهوری ریاست کې په دې اړه له ولسمشر سره وکتل او په خبره حکومت ورڅخه په دغه تړون کې د اصلاحاتو لپاره وخت غوښتی دی. ټاکل شوی و چې ولسی جرګه پرون دغه سند وڅېړي او د ملي امنیت سلاکار د توضیحاتو لپاره ورغواړي، خو اداري هیئت دا موضوع له اجنډا څخه وایستله چې د وکیلانو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په زابل کې د تروریستي فعالیتونو یو مرکز کشف کړی او څلور وسلوالۍ پکښې نیولې دي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي چې دا مرکز په قلات ښار کې و. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې له دغه ځایه زیات اندازه چاودیدونکي مواد، انتحاري واسکټونه او مینونه کشف شوي دي، خو د نیول کېدو د نیټې په اړه جزئیات نسته. او له پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې آیسا سرپرست وایي چې د دغه ادارې د مرستیالانو په مقرره کې به د جمهوری ریاست پریکړه عملي کړي. محمد ابراهیم شمس نن ازادي رادیو ته ویل چې د آیسا په اداره کې هر ډول تغییرات او مقرریانې باید د قانون له مخې وسی.
گزارش وکړو ریاست جمهوری ته هر پریکړه چې ریاست جمهوری کې وشو هغه بیا قابل د تطبیق وي. خو مشخصا په دغه رابطه باندې موږ د ریاست جمهور نه د غوښتنه ده چې هر نوع تغییرات او هر نوع مقرریانه چې تیږه هغه باید د اصول او د قانون له مخې.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ایسا لپاره د سوداګرۍ د وزیر لخوا معرفي سوي دریم رستیالان له خپلو ساتونکو سره په زور دغه ادارې ته ولاړل چې وروسته به هلته شخړه رامنځته شوه. دا کورنی خبرونه احمد شیبر سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحد ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. جو بایدن تیره ورځ په واشنگتن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په ارتباط د ایران مسلې ته اشاره وکړه او ویل
I see it being overwhelmingly in our interest.
زما په نظر دا زموږ سخته په ګټه ده چې د ایران په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړو. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه. همدارز له ترورزم سره د مبارزې په برخه کې ګډو همکاریو ته اړتیا شته. په ورته وخت کې جو بایدن د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې د اوکراین کریمیا یې تېر کال د مارچ په میاشت کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې مداخله کوي. د اوباما د ادارې د اټومي خبرو ستره مذاکره کوونکی سرژنی دوبی خپل دنده پرېښلي. د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دې وزارت مرستیال او وینډ شیرمن به کله چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي خبرې پای ته ورسیږي خپل کار پرېښلي. مرکچان هیله من دي چې د جون تر دېرشمې وروستی تړون له ایران سره وشي. شیرمن په تیرو دوو کلونو کې له ایراني چارواکو سره په اروپا کې د ډیرو تخنیکي خبرو مشي کړې ده. د هغې د هڅو په ترڅ کې متحده ایالات او ایران د 2014 کال په نومبر کې یوې موافقې ته ورسېدل او په اپریل میاشت کې هم د یوې موافقې چوکاټ ترلاسه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مې په دېرشمه له خپل ایراني سیال سره د خبرو وروستی دور پیلوي. د دې میرمن شیرمن مهارت او هڅې وستایلې. د رویټرز اژانس یو خبریال خبر ورکوي چې روسیې ګڼ پوځیان او په سلګونو پوځي وسایل او وسایط د اوکراین سره ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د راپور له مخې په درنو وسلو کې ګرځنده راکټ لانچرونه، ټانکونه او توپونه شامل دي چې د مې د درویشتمې او شپږویشتمې ترمنځ داسې ځای ته انتقال شوي چې د اوکراین له لوهانسک سیمې 50 کیلومتره لرې ده. د لوهانسک واک له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دې راپور په اړه د اوس لپاره له تبصرې کولو ډډه کوي. ماسکو بیا د کیف ناټو او لویدیځو هیوادو دا راپورونه رد کړي دي چې پوځیان یا وسلې اوکراین ته استولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له پخواني ولسمشر والری ژیس کاردستن سره په ماسکو کې ګوري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې پوتین به له والری ژیس کاردستن سره په کرملین کې یو ډول شخصي غونډه ولري څو له دوی سره سم روابط وساتل شي. نه هتیا کلن وال ریجس کاردستن له 1904 اویایمه تر 1901 میلادي کلونو پورې د فرانسې ولسمشر و. د فرانسې دغه پخوانی ولسمشر د روسیې په وړاندې د امریکا پر سیاست انتقاد کوي او په یو بیان کې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د غیر قانوني یوځای کېدو ملاتړ کړی. د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د فوټبال پر نړیوال فدراسیون یا فیفا سخت انتقاد کړی دی او د فیفا د مشرتابه د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې ده. لوران فابیاسن وویل وروسته تر دې چې تېره ورځ د فیفا یو شمېر چارواکي په زوریخ کې ونیول شول په کار ده چې د فیفا د اوسني مشر سیب بلاتر او شاهزاده علي ترمنځ انتخابات وځنډې شي. له جدول سره سم ټاکل شوی ده چې دغه انتخابات سبا ترسره شي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون بیا بی بی سی ته نن وویل چې د فیفا دننه سختې ستونزې شته چې په کار ده اصلاحات پکې راوستل شي. د اروپا د فوټبال فدراسیون یا یو ایفا غوښتي دي چې د فیفا انتخابات وځنډول شي. د یو ایفا مشر ګیانی انفانتینو تېره ورځ په وارسا کې خبریالانو ته وویل
In the meantime, the members of the UEFA Executive Committee are convinced
په ورته وخت کې د UEFA د اجرایی کمیټې غړي دا مني چې د فیفا په مشرتابه کې ژور بدلون ته اړتیا شته. دوی په دې باور لري چې د فیفا غونډه دې وځنډي شي او د فیفا د مشرتابه لپاره انتخابات باید په راتلونکو شپږو میاشتو کې تنظیم شي. د فیفا و چارواکي تېره ورځ د اداري فساد په تور په زوریخ کې ونیول شول. پر دوی تور پورې شوی دی چې رشوت یې اخیستی دی او د پیسو په بدل کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو د ترسره کولو واک روسیې ته سپارلی او پرېکړه یې کړې ده چې د 2022 کال نړیوال جام لوبي په قطر کې ترسره شي.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. د خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو کې د څو طالبانو د هغو 15 مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. په دې اړه په یو رپورټ سربیره مو د اوروزګان د روان امنیتي وضعیت په اړه د یوې مرکې په ترڅ کې خبرو. د دې ولایت د ولایتي شورا پخواني رئیس امان الله هوتکی ازادي راډیو ته ویلي
روزګان په خپل جراوت ولسوالۍ کې جنگ دی. په جراوت کې خپل همدغه مشکل ده چې ډېری ساحې د طالبان په لاس کې دي.
لا خغلی هوتکی سره بشپړه مرکه لرو. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په تیرو سبا باندې لس ورځو کې د برېښنا لګښت له پوروړو وزارتونو او نورو دولتي ادارو څخه شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړي. د بلخ ولایت د خصو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د خصو په وړاندې د تیر کال په مقایسه تاوتریخوالی 15 فیصدو کې راکم شوی. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې په کوټه کې پرون بیا 2 تنه هزارګان په ډزو وژل شوي او په هند کې د ګرمۍ شدت له امله تر 1400 تنه مړه شوي دي.
د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغو 15 مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه 15 مشران کال مخکې له ګوانتانامو زندان نه دوحې ته انتقال شوي وو. پر دوی بندیز لګېدلی و چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخته ولاړې شي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل دروړي.
د 500 طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ بندیز د دوشنبې پروس پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتانامو زندان څخه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګډال خوشې کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې 15 کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی وو چې دی په افغانستان کې د خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی وو. اسوشیتد پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو 500 طالبانو لګېدلی بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسېدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي. که چیرته پر دغو 500 طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغېزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت د دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښ نه کار واخیستلی شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې
د امریکا په کانګرس کې په تیرو 12 میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو 500 طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړی غړی آدم شیف وایي چې دی تیرو 12 میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې 14 او تر دې وروسته 12 میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوشیتد پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 500 کسانو کې لږ تر لږه یوه تن په پټه په تیرو 12 میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه دي خپره شوي. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یوه طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تېره اونۍ د امریکا په سینا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د 500 طالبانو په ډلې کې لږ تر لږه یوه تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې 4 تنه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د رواني میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهوری غوښتونکو 14 غړو ولسمشر بارک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو 500 طالبانو د سفر لګېدلی بندیز تمدید کړي.
په موردل چې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو دغه 500 مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. دا کسان یو کال مخکې له ګوانتانامو زندان نه دوحې ته انتقال شوي وو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په راډیو سربیره تاسو کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. هلته زموږ رپورټونه، مطالب او اونیز پروګرامونه له نور تفصیل سره کتلی شئ. د فراه والي وایي چې د دغه ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش د غړو په جګړو کې دواړو خواوو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او داعش غړي له سیمې څخه وتلو ته اړ شوي. د فراه په خاکي سفید ولسوالۍ کې طالبانو وروسته له دې د داعش پر غړو حملې پیل کړې چې د طالبانو یو هیئت د ایران په بلنه تهران ته ولاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره یې خبرې وکړې. ویل کېږي چې خاکي سفید کې د داعش پر غړو د طالبانو حمله د ایران د سپای پاسداران او طالبانو له پټو خبرو سره اړیکې لري. عصمت ساروان په دې موضوع د فراه له والي اسف ننګ سره مرکه کړې.
داسې ویل کېږي چې طالبانو په خاکي سفید ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې چې مخکې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش په کنټرول کې وې له درو ورځو جګړو وروسته نیولې دي. دا موضوع تاییدوي چې دا سیمې داعش له لاسه ورکړي او طالبانو نیولې.
تقریبا درې څلور ورځې دي د جنګ وتې په خاکي سفید کې. دا منطقه چې داعش پکې ځاله کړې وه البته دا اوله ځاله نه وه، دې نه مخکې دوی بکواک وو. بکوا ولسوالۍ نه دوی په اتفاق سره خلکو په ګډه هغې په خلاف یو نفیر عام غوندې وکړو چې طالبانو وسله والو ګروپونو هغې هم د هغې ته وویل چې تاسې به دا منطقه پرېږدئ. بیا دوی راغلو خاک سفید ولسوالۍ ته، مزار یا کال مزار ورته وایي. دې منطقې کې دوی جی پی ایس چې دا غر ده، اصلا ډېر لوی غر ده او ډېر پان غر ده، که دیر در اساسی قرارگاهی پاد جهاد تو وقت دی مجاهدین و طول قرارگاهی انتان دی ادرکی وی حتی دی روسان و تو وقت در قرارگاهی دی مجاهدین و نیولسه وی نوی یعنی دسی غرده دی جنگ سوائل نن روز دعوه چه دوی یو بل تا تلفات راولی دی او تعداد که خدیر تعداد که دوی دی کال نواتوی دی دی جیجه منطقه تا دسی رپورت دا چه داعش گروپ گویا جیجه دیده سر مجاور غرد ای منطقه تا اوختی دی تروسه
دسی ویلکیجه چه طالبانو وروس تلا دی داعش پا غرد و بندی پا فرا ولایت که حمله پیل که چه دوی یو پلاوی ایران تلاره او دی ایران لسپای پاسداران او زینو نور و مقامات سر خبری وکره چه فکر کوی چه د دوی دواړو خو خبري او پدایش باندې په فرا کې حمله له یو بل سره ارتباط نه لري
مشکل ده چې سړی د پردې شاته د مجالسو د فیصلو پاکله اسانه قضاوت وکړي البته مسؤولانه قضاوت دا ده چې داعش په وړاندې خلک یو نصیر عام وجود لري دغه د ننګرهار خلک د اسلام آباد خلک د جیجی خلک او دلته د دشت نصرالله کښې د ملخان او دغه منطقو ټولو خلکو زمونږ سره هم خبرې کړې وې د داعش په اړه د دوی کرکه وجود درلودله زیات نقش په کښې خلک د فرا لري د دې سیمې خلک لري دا چې د دې مسلې هغه دومره استخباراتي جرړه آیا له ایران سره نښتې زما په نظر زه په خپله معلومات نه لرم زه نشم قضاوت کولی
په خپله په فرا ولایت کې داسې ویل کېږي ځینې خلک وایي چې طالبانو ته پیسې راغلي دي او د ځینو خلکو په وینا دا پیسې له ایرانه راغلي دي
فرا یو بیل حالت کې ده سیمې تر کنټرول لاندې دي اما دا شی که په د دولتي نوم ترې نه وي داسې چې طالب یو کړی ده چې هغې له استخباراتي د سیمې له کړیو سره دوی ارتباطات لري او طبیعي ده چې هلته تحریکات وجود لري او دغه متاسفانه په دې دغه مخفي اړیکو کښې به پیسې هم وي او وسلې به هم کارول کېږي او نور مضره اهداف به هم منتها مشهود او په اصطلاح په مخصوصه توګه دا په دې حد کښې وجود نه لري چې مونږ ووایو چې خامخا به دلته ایران
دا فرال والی اسف ننګ سره مو دغلته د داعش او طالبانو ترمنځ د وروستیو جګړو او د ایران له چارواکو سره د طالبانو د وروستیو خبرو اترو سره د دې جګړو په تړاو مرکه اورېده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
له اروزګان ولایت څخه را رسیدلی ریپورټونه وایي چې د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د اروزګان د ولایتي شورا پخواني رئیس امان الله هوتکی ازادي راډیو ته وویل دا جګړې د نږدې لسو ورځو راهیسې پیل شوي چې په ځینو سیمو کې وسلوالو مخالفینو تلفات لیدلي خو په ځینو نورو کې بیا افغان ځواکونه په شا تللي. زموږ همکار یوسف خان زدرانه د ښاغلي هوتکی سره د اروزګان د وروستیو حالاتو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دا مهال د اروزګان په کومو ولسوالیو کې جګړې دي. امان الله هوتکی ازادي راډیو ته وویل
د اروزګان په خپله جراوت ولسوالۍ کښې جنګ دی. په جراوت کښې خپله همدغه مشکل ده چې ډېرې ساحې د طالبانو په لاس کښې دي. بل په خاص اروزګان کښې جنګ ده چې هلته هم لاره یې بنده ده د ترینکوټ او د خاص اروزګان د ولسوالۍ تر مابینځ لاره بنده ده. هلته ډېر شدید جنګ ده. په خاص اروزګان سیمه کښې هلته هم ډېرې منطقې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولي دي. دریم قدم کښې د شید اساس په ولسوالۍ کښې جنګ ده. په څلورم قدم کښې موقته ولسوالۍ کښې د سراب په هغه کښې جنګ دی. نو په دغه څلورو ولسوالۍ کښې ورته پیلن دپاره د اروزګان ولایت شپږ ولسوالۍ دي. په څلورو ولسوالۍ کښې جنګ شروع دی.
ښاغلی هوتکی صاحب، که څه هم حکومت په دې اړه رسما تر اوسه څه نه دي ویلي، دا جنګ اصلا کله شروع شوی او د چا او چا تر منځ دی؟
وله دا وسلوال مخالفین دي چې دروت او د شید اساس ولسوالۍ چې موږ ورته وایو چې په اصل کښې دلته په مالي باندې چرچینه ورته وایي دغه یو سرحد لري د هلمند د ولسوالۍ سره د هلمند کښې د مساکلاو د زنداور یا د کجکي د ولسوالۍ سره د دغه سیمو سره په سرحد باندې پرته ده. تقریبا اته ورځې کېږي نه ورځې کېږي چې دلته جنګ شروع دی. خو په څو واره موږ خپله د وزیر صاحب داخله او وزیر صاحب دفاع ته هم شکایتونه کړي، زموږ وکیلانو سناتوران تللي دي، هلته ډېر کوښښونه یې کړي دي په دې باندې. نو نن قومندان یې هم نه درلود، یو خلام ابی سره غلی و. نو نن قومندان د امنیې چې نوی ټاکلی و، نن یې معرفي کړي وزیر صاحب د شلم راغلی دي، روزګان ته لوی درشي راغلی دي، خپله ترینګور ته شاید راوت ولسوالۍ ته هم سفر وکړي. خبرې هم په دې کې شروع دي، خو جنګ په شدیده توګه شروع دی، اته نه ورځې کېږي چې را جنګ شروع دی.
ښاغلی هوتکی صاحب، که په دې اړه راته ووایي چې داسې پېښې پخوا هم کله تکرار شوي که نه؟ لومړی ځل دی چې د نهو اتو ورځو راهیسې جنګ شروع دی، پخوا هم داسې ګواښونه وو په دې سیمه کې؟
نه، پخوا که وه هغه ډېر په کم تعداد باندې وه، هغه په اطرافي سیمو کې وو. اوس خو بېخي مرکزي نقطو کاتو ته ځانونه نږدې کړي دي، اوس ډېرې منچکې هغه نیولې دي، او طالبان تاسو ته معلومېږي چې هره منچکه هره ساحه ونیسي، هلته دوی خپله جلبجذب یې زیاتېږي. دا خبرې تقریبا د لس ورځو د دولس ورځو تر مابینځ کېږي چې ډېرې شدیدې شوي دي.
د خلکو وضعیت اصلا څنګه دی په دې سیمو کې؟ حتما خلک به زیانمن شوي وي، کډوالۍ ته خو څوک نه دي مجبور شوي، دا جګړه دومره سخته ده؟
بله، وکړه په ډېرو ساحو کښې خپله لکه په شیراساس ولسوالۍ کښې چې مربوطات کښې جنګ دي، او د سراب په موقته ولسوالۍ کښې، او د جراوت کښې خو جنګ ډېر شدید دي، تقریبا درې ځایه جنګ شروع دي، او په خاص روزګان ولسوالۍ. په دې درې ولسوالۍ کښې چې جنګ دي، هغه خلک ډېر کډوال شوي دي، او ډېر د خپله ځایو څخه یو ځای ته او بل ځای ته نقل شوي دي. بعضې منچکو کښې اوس هم هلته کوچنیان ښځې او ماشومان شته چې طالبان هغو ته اجازه نه ورکوي چې هغه د جنګ د ساحې څخه ووځي.
تاسو په سیمه کښې ګرځېدلي یې، اصلا وضعیت اوس څنګه دی هلته؟ څومره تلفات ملکیانو ته رسېدلي؟
بلې، یو شی دی، وضعیت خو اوس دغه شانې دي چې پرون تقریبا دوه دانې ماشومان او د جنګ په ساحه کښې، او دوه ماشومان شهیدان شوي دي، او یوه دانه یو سپین ږیری دغه شوی دي، زخمي شوی دي، دوه دانې زنانه زخمیانې شوي دي. خو جنګ چې دی اوس پېلنده فایره هم شروع دی، د ساره څخه پولیسو او زه په جراوت ولسوالۍ کښې ګډ عملیات شروع کړي دي چې څه پرمختګ یې کړی دي. نور خو جنګ دی، حالت اوس هم د جنګ په حالت کښې دی.
د اروزګان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د اروزګان د ولایتي شورا د پخواني رئیس امان الله هوتکی سره د ازادۍ راډیو مرکې ته غوږوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا راډیونه.
خبر ته مو د امریکا غږ آشنا راډیو واوریده، خو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست د روان کال په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له 25% کموالي خبر ورکوي. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشر شهلا حدید ویلي دي چې تر دې دمه له دوی سره د ښځو په وړاندې ثبت شوي تاوتریخوالي پیښې، د ښځو په وړاندې وهل ټکول، کور څخه تېښته، ځان وژنه او په جبر ودونه برابروي. نور حال د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې وو.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست مسؤولان وایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 25% کم شوی دی. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشر شهلا حدید ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې تېر کال کې دوی ټول ټال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 25% پیښې ثبت کړې وي. د میرمن حدید په خبره چې د تېر کال په لومړیو دوو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې له 150 څخه زیاتې وې، خو روان کال په همدې موده کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ثبت شویو پیښو کچه 40 ته رسېږي، چې څه کم 25% کموالی پکې راغلی دی. میرمن حدید وایي چې تر ټولو زیات د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په لرو پرتو سیمو کې ترسره کېږي، چې هلته پکې وهل ټکول، له کور څخه تېښته، په جبر ودونه او تحصیل ته نه لاسرسی هم پکښې شامل دی. میرمن حدید یې په اړه داسې وویل:
فرار از منزل است که هم خود مورد خشونت قرار میگیرم که دست به هم
تاوتریخوالی چې په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې ترسره کېږي، پکې له کور څخه تېښته، وهل ټکول، ځان وژنه او تحصیل ته نه لاسرسی د عناصر پکې شامل. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشر وایي چې مختلف عوامل سره یو ځای شوي او بلخ کې د ښځو په وړاندې ننګونې برابرې کړي او د تاوتریخوالي سبب کېږي. هغه وایي چې ټولنه کې د ناوړه دودونو حاکمیت، د خلکو د سواد د سطحې ټیټوالی او تحصیل ته د ښځو نه لاسرسی هغه عوامل دي چې تاوتریخوالی او تشدد زیږوي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بلخ کې مختلف بنسټونه متفاوت اعمار او ارقام وړاندې کوي چې له یو بل سره په تناقض کې وي، خو د ښځو چارو ریاست مسؤولان د یادې مسئلې اصلي دا بولي چې هر بنسټ مختلفې سیمې تر پوښښ نیسي، او هر څومره چې سیمه پراخه وي هغومره تشدد هم زیات ثبتېږي. میرمن حدید وایي چې د اسلامي احکامو په مغایرت کې عمل کول سبب کېږي چې لرو پرتو سیمو کې د تاوتریخوالي پیښې زیات شي. په کلو بانډو کې د اسلامي احکامو خلاف د دودونو موجوده سبب کېږي چې ورځ تر بلې هلته تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې مخ په زیاتېدو شي. دا په داسې حال کې ده چې په لور پرتو سیمو کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. مجیب الرحمن حبیب زی، آزادي رادیو، بلخ.
د افغانستان د برېښنا شرکت وی په تیرو څه باندې لسو ورځو کې د برېښنا د لګښت له پوره وړو وزارتونو او نورو دولتي ادارو څخه شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړي دي. په دې اړه له کابل نه د خان محمد سین راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د روانې اونۍ په سر کې به د پولیسو او رسنیو سره یو ځای د هغو افرادو او اشخاصو د کورونو مخې ته ورشي چې د برېښنا د لګښت پورونه پرې پاتې دي. دا شرکت وایي له دې اقدام سره به هغه کسان افشا شي چې په وروستیو کلونو کې د برېښنا د لګښت پیسې نه دي ورکړي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدی په دې اړه د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل.
په دې لس ورځو کې چې موږ وخت ورکړی و، دا ډېر مثبت تاثیرات یې درلودل. هغه وګړي او هغه کورنۍ چې زموږ پیسې نه تحویلوي، موږ په خپله خبره ولاړه شو او موږ به روان ونۍ په سر کې به موږ هغه کورنۍ ته چې خپل پیسې نه دي ورکړي دي، د پولیسو سره، د مطبوعات سره به موږ د دوی د کورو شو او د دوی د څېرې به ښکاره کړو چې دا څوک دي او ولې خپل پیسې نه تحویلوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت سباند دوه ونۍ مخکې هغو وزارتونو، دولتي ادارو او افرادو ته چې د برېښنا د لګښت له امله پوره وړي وو لس ورځې وخت ورکړی و. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له تېر لمریز کال راهیسې تر اوسه یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې 180 میلیونه او افراد او اشخاص شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ د برېښنا د لګښت له امله پوره وړي دي. د برېښنا شرکت مسؤلینو ویلي چې پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته بیا بیا مکتوبونه استولي او تاکید پرې کړی چې د دې شرکت پورونه دی ورکړي، خو هغوی پر وړاندې بې پروايي ښودلې ده. د دغه شرکت د معلوماتو له مخې په پوروړو دولتي ادارو کې د عامې روغتیا، پوهنې، لوړو زده کړو، کورنیو چارو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانون او پټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه او سکم لس نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. سره له دې چې د برېښنا شرکت د پوروړو افرادو نومونه افشا کړي نه دي، خو ځینو رسنۍ ویلي چې د برېښنا د شرکت په پوروړو کې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي هم شامل دي. د افغانستان د لوی سرندوالۍ مسؤلین وایي چې دوی حاضر دي د برېښنا شرکت د غوښتنې سره سم دوی ته د پورونو د سپارلو په برخه کې قانوني اقدام وکړي.
امور دل چې د برېښنا شرکت وایي له ګڼو چارواکو او دولتي ادارو څخه یې چې د برېښنا له درکه پوره وړي وو شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ راټولې کړي، خو که چا سره پاتې وي دوی به په نږدې ورځو کې د پولیسو سره د هغوی د کورونو مخې ته ودرېږي. سموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د شاوخوا یوې پیړۍ وروسته افغانستان اوس یوه داسې لومړۍ مېرمن لري چې په عام محضر کې په حاضرېدو سره یې د افغانستان د ښځو د چوپتیا ریکارډ مات کړ. رولا غني وایي د افغانستان د نورو ولسمشرانو د مېرمنو پر خلاف د تل حاضره د خلکو ستونزې واوري او د هواري لپاره یې هلې ځلې وکړي. په دې اړه د فریبا ظاهر نه نور تفصیل اورو.
د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی د ولسمشر د لوړی په مراسمو کې د حضور لپاره په افغاني ټولنه کې فعال ونډه اخیسته او په دې سره په دغه یواد کې چې تر ډیره د شوز په وړاندې تاوتریخوالی پکې ډیر دی چوپتیا ماته کړې ده. ویل کېږي رولا غنی توانېدلې د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه هغه کارونه ترسره کړي چې د نړۍ د ډیموکراتو هیوادونو لومړۍ میرمنې یې کوي. نوموړی په عام محضر کې د ځینو موضوعاتو لکه د ښځو حقونه، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی او په افغانستان کې د هغوی پر نورو ستونزو غږېدلې ده. د پام وړ ده چې د رولا غني خبرې هیڅکله سیاسي بڼه نه لري. هغې اسوشیتد پرس خبري اژانس ته په مرکې کې ویلي چې زه سیاست نه کوم، یوازې یو اورېدونکی یم. د سپتمبر میاشتې را په دې خوا سلګونو کسانو په تېر بیا افغان ښځو له رولا غني سره لیدلې دي او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې دي. د افغانستان د لومړۍ میرمنې په خبره دا تر ډیره ځان د یو مشاور په بڼه ویني او د خلکو ستونزې اوري. تر دې وړاندې یعنی یوه پیړۍ دمخه د پاچا امان الله میرمن ملکه سریا د افغانستان فعال لومړۍ میرمن و چې په 1990 کال کې له افغانستان څخه وتلو ته اړ شوه. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د حامد کرزي میرمن زینت کرزي د افغانستان لومړۍ میرمن سوچې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په 14 کلنه موده کې هیڅ ډول حضور او یا فعالیت څرګند نه سو. زینت کرزي په یو ځانګړې مرکه کې ویلي و چې فکر کوي افغانستان تر اوسه د یوې فعالې لومړۍ میرمنې د منلو لپاره آماده نه دی. اسوشیتد پرس د رولا غني له قوله لیکي چې ما یوې هغې غوښتنې ته ځواب ورکړی چې په افغانستان کې اړتیا وه. خلکو د افغانستان پخوانیو لومړیو میرمنو ته لاسرسی نه درلود، خو ماته خلک لاسرسی لري. رولا غنی وایي د هرې هغې افغان میرمنې ملاتړ کوي چې د خپل ژوند د ښه والي لپاره هڅې کوي. دا زیاتوي یو رول یې دا دی چې نړۍ ته وښيي په داسې حال کې چې ښځې د افغانستان په ډېرو ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي خو دوی پیاوړي دي. د رولا غنی په خبره افغان میرمنې باید په خپله زړورتیا وپیژندل سي نه په کمزورتیا. د افغانستان لومړۍ میرمن درې لسیزې جګړې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل بولي او وایي هغه وخت چې کورنۍ په یوه داسې ټولنه کې ژوند وکړي چې هر څوک په خپل مسؤلیت پوه سي او له تاوتریخوالي پرته خپلې ستونزې حل کړي نو ښځې به دا احساس وکړي چې غږ یې اورېدل کېږي او تاوتریخوالی به کم سي.
اوس هم دوه نیمې بجې شوې. احمد شیبر په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دراوړي.
د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د منځګړیتوب لپاره به د ترکمنستان مرستې ګټورې تمامې شي. د راپورونو له مخې د ترکمنستان ولسمشر ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب ته چمتو دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د زابل په مرکز کلات کې د تروریستي فعالیتونو یو مرکز کشف کړی او څلور وسلوالې پکې نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نه دی ویلي چې دغه تروریستي مرکز یې کله کشف کړی. له پنګونې څخه د ملاتړ د ادارې آیسا سرپرست وایي چې د دغه ادارې د مرستیالانو په مقرره کې به د جمهوري ریاست پریکړه عملي کړي. محمد ابراهیم شمس نن ازادي راډیو ته وویل د آیسا مسؤلان نن له ولسمشر سره ګوري او وړاندیز به یې دا وي چې په دغه اداره کې هر ډول تغییرات او مقرریانې باید د قانون له مخې وشي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحد ایالتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي شامله. جو بایدن تېره ورځ په واشنگتن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې دا خبرې وکړې. د رویټرز اژانس یو خبریال خبر ورکوي چې روسیې ګڼ پوځیان او په سلګونو پوځي وسایل او وسایط د اوکراین سرحد ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. روسیې تر اوسه په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې. د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د فوټبال پر نړیوال فدراسیون یا فیفا سخت انتقاد کړی دی او د فیفا د مشرتابه د غوره کېدو لپاره یې د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې.
او سم کابل سټډیو ته ځو. زموږ همکاران له هغه ځایه څو اقتصادي خبرونه دروړي.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د ترکمنستان حکومت په افغانستان ته 200 میگا واټ اضافي برښنا ورکړي. له هغه خبر پانی څخه چې د مشترک المنابع هیوادونو لپاره د ولسمشر د خاص استازي شاکر کارګر له دفتر څخه خبره شوې راغلي چې ترکمنستان به له دغه هیواد څخه د وارداتي برښنا اندازه له 300 څخه 500 میگا واټ ته لوړ کړي. په خبر پانی کې همداراز راغلي چې ترکمنستان چمتو دی څو د افغانستان په خاوره کې 15 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ جوړ کړي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې په تیرو لسو ورځو کې له پوروړو دولتي ادارو څخه نږدې 300 میلیون افغانۍ ترلاسه کړي دي. دا شرکت پوروړو ادارو او افراد ته لسو ورځو وخت ټاکلی و څو د برښنا بلونو تحویل کړي، کنه نو برښنا به قطع شي. د برښنا شرکت ویلي و چې پر دولتي ادارو دغه شرکت 180 میلیون افغانۍ او پر خلکو یې نږدې 1 میلیارد افغانۍ پور باندې دی چې په تیرو لسو ورځو کې یو اندازه پور ترلاسه کړی دی. وروسته خبر دا چې د فراد کرنی ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت د غنمو په حاصلات کې د تیر کال په پرتله 12% ډیروالی راغلی دی. د فراد کرنی او مالداری رئیس عبدالمنان متین دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې دوی سږ کال 215 متریک ټنه اصلاح شوی غنم بزګر ته ویشلی او 3300 بزګر ته په دې برخه کې روزنه ورکړې ده.
موږ سږ کال توانېدلی یو 215 متریک ټنه غنم شورای چې ګانې غنم د فراد محیط او ابو هوا سره ډېر ښه توافق لري او د یقینو ته ویشو، یعنی موږ تقریبا 3300 دیرکان تر پوشش باندې نیول.
د شغلی متین په خبره د دوی د کوششونو ترڅنګ د فراد ولایت د سین اوبه هم سږ کال ډېر شوي او بزګر د اوبو له کموالي سره مخامخ نشول. او د کابل په بازارونو کې افغاني د جنوب بهرنیو اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغاني او شپېته پوله، یو پوند 190 افغاني او شل پوله، یو یورو 35 افغاني او 59 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني او 80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 502 افغاني.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل دا د ازادي رادیو دا. زموږ ویبپاڼې ته په ورتلو تاسو کولی شئ چې په راډیو کې زموږ خپاره شوي مطالب، ریپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل سره وګورئ. همدارنګه په ځینو مواردو کې ویډیوګانې او عکسونه هم زموږ په ویبپاڼه کې شته چې تاسو ترې بیلابیل معلومات ترلاسه کولی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو .com. په کوټه کې پرون بیا دوه تنه هزارګان په ډزو وژل شوي او یو ټپي شوی. دا په تیرو څو ورځو کې د هدفي وژنو درېیمه پیښه ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت د دغو هدفي وژنو د مخنیوي په خاطر پر موټر سایکل د دوو کسانو پر ګرځېدو بندیز اعلان کړی او په دغو پیښو کې د لاس لرونکو کسانو په ضد د عملیاتو اعلان کړی. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
په تیرو څلور ورځو کې په کوټه کې د هدفي وژنو په تازه پیل شوې لړۍ کې تر اوسه اووه تنه وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. تازه پیښه پرون د چهارشنبې په ماسپښین وسوه. وسلوالو د کوټه ښار پر میکانګي سړک درخت په یوه دوکان کې پر ناستو کسانو ناببره ډزې وکړې. دوه تنه یې پکې ووژل او یو بل یې ټپي کړ. وژل شوي او ټپي کس له هزاره قوم سره تړاو درلود. تر دې پیښې وروسته په ښار کې امنیتي وضعیت ګډوډ شو او د ښار ټول کوچني او واړه کاروباري مرکزونه وتړل شول.
زما نوم احسان الله دی. زما د خولي کاروبار دی. دکان می بند کی دو کسان وشتل حالات سره خراب خلک رازغاسلو باید قانون بند کی نور حالات خرابیږي. دا خو زرغان را دی خو پښتني خام خلاص سره ولګی جن معلومه نه ده کسان څوک دا وردات کی پر سړی دادی په وام کی نن سره مدد مو قانون بند سر دا وردات وسی مزګر وردات وسی ورور قانون بند سی حالات خراب سی.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي پرون ماښام یوې خبري غونډې ته وویل حکومت یې د فرقه ایز تاوتریخوالي په وروستیو هدفي وژنو کې د لاس لرونکو وسلوالو په خلاف د عملیاتو پریکړه کړې ده. د په عملیاتو کې د عامو خلکو د وژنو د اندېښنې په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه به یې په هیڅ ډول بېګناه خلک ونه وژني. زه خلکو ته دا باور ورکوم چې له بلوچستانه به د ترهګرۍ تر ختمېدو پورې نه کښېنو او د ترهګرو چې کوم پناه ځایونه دي هغه به تباه کوو. خو په عملیاتو کې کله کله داسې کېږي چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په نښته کې که په خطایي سره کوم عام کس ووژل سي د دې هېڅ توجیه نسي کېدای. د هغه لپاره هم موږ له احتیاطه کار اخلو خو هېڅ داسې پالیسي نسته چې عام خلک مو دې په نښه سي او زموږ امنیتي ځواکونه زموږ محافظین دي. هغوی دا تصور هم نسي کولای چې بېګناه خلک ووژني. بل لور ته د پیپلز ګوند ایالتي مشر میر صادق عمراني وایي د بلوچستان ټولې ستونزې سیاسي دي او سیاسي ستونزې باید د خبرو اترو په وسیله حل سي نه د وسلو په زور.
مذاکرات کی سیاست ہونی چاہیے.
د پیپلز ګوند دریز دا چې د مذاکراتو سیاست باید خپل سی او ستونزې په خبرو اترو حل سي. که حکومت له زور کار اخلي او که د دې وطن خپل اوسیدونکي وسله ور پورته کوي موږ د ټوپک پر سیاست باور نه لرو. موږ تل ټولو خلکو غوښتنه کړې چې راسي پر میز باندې مذاکرات وکړي. د بلوچستان ستونزې باید په خبرو اترو حل سي. ایالتي حکومت د تیرې یکشنبې تر هدفي حملې وروسته چې یو سنی تن پکې ووژل سو په کوټه ښار کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر ګرځېدو بندیز اعلان کړ. د پولیس چارواکو په وینا په تیرو درو ورځو کې شاوخوا 600 موټر سایکلونه د حکومت له دې امره د سرغړونې په تور نیولي او له ځینو کسانو څخه د وسلو د ترلاسه کولو ادعا هم کوي. دا عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې وار له مخه له تیرو څو میاشتو راهیسې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د نوي ملي پلان له مخې د بلوچستان په اکثرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او وسلوالو بلوڅانو په ضد وخت په وخت د پلټنې عملیات کېږي. د تیرو څلورو ورځو د هدفي وژنو غونډې پر هزارتو کمه شیګانو د پرونۍ حملې مسؤلیت هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو په بلوچستان کې پر شیعه مسلمانانو د حملو مسؤلیت اکثر لشکرې جنګوي سنی وسلواله ډله پر غاړه اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هند کې د ګرمۍ د شدت له امله تر اوسه 1400 وطن مړه شوي. د هند حکومت ټولو خلکو ته سپارښتنه کړې چې د لمر لوېدو دې له خپلو کورونو وبخې چې تر لمر پریوتو پورې دې له خپلو کورونو نه وځي او روغتونونو ته یې امر کړی چې ډاکټرانو او نرسانو ته دې رخصت نه ورکوي. په دې اړه د فرشتې جلالزه چمتو کړی رپورټ اورو.
په هند کې خلک د بیساري ګرمۍ له شدت د ځان ساتلو لپاره هیڅ هڅه نه سپموي. خلک پیاز خوري، دریابونو ته یې مخه کړې او په کلیو کې د اوبو داسې ډنډ شایي نه وي چې کوچنیان، لویان یا څاروي نه پکې لامبي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د ګرمۍ دا شدت به څو ورځې نور هم وي. هغه خلک چې په دغسې ګرمه هوا کې د باندې کار کوي تر هر چا د زیات خطر سره مخامخ دي. د اسوسیټډ پرس خبریال وایي چې د ګرمۍ زور دومره زیات دی چې قیر سړکونه یې هم نرم کړي دي. د مړو جسدونه د سترګو په رپ کې وراسته سي او له کوره د باندې کار یې ناممکن کړی دی. په ځانګړي ډول هغه کسان چې لاسي کراچۍ لري، مزدوري کوي او یا په ساختماني پروژو کې کارګر دي، د خطر په اول خط کې پراته دي. د هند حکومت له خلکو غوښتنه کړې چې د لمر څخه دې ځان وساتي، ډېرې اوبه دې وڅښي او له کوره د وتلو په وخت کې دې سرونه پټ کړي. په هند کې له اضطراري حالاتو سره د مبارزې د ادارې مشري تولسي رانی پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل
The heat wave is still continuing in the state of Andhra Pradesh. The maximum temperatures today also at many places recorded.
Da garmai shidat laham pa Andhra Pradesh yalat ki der ziyat dai. Pa diru zainu ki hararat nan da Celsius o wasal bej daraje tal war sawai wo. Aw da moro shmer yawazi pa Andhra Pradesh ki yo zoro shalo tarase darai dai. Da ha kasan di che da me da miashti da atlasami rahisi lmar wahli di jal wahli di aw yai zrun د اسوسییټډ پریس لیکي په هند کې شدید فقر ډیر خلک مجبوره کړي چې په سخت ګرمۍ کې له کوره د باندې کار وکړي. د ګرمۍ شدت تر بل هر ځای د هند په جنوبي ایالت اندرا پردیش کې زیات محسوس دی. دا سیمه مرطوبه ده، سمندر ته نږدې ده او له دې امله یې ګرمۍ هم د زغملو له حده ډیره لوړه ده. دلته یوه بزګر ناراسیمه اسوسییټډ پریس ته ویلي، موږ بل انتخاب نه لرو، باید کار وکړو، کنه وږي پاتې کیږو. نو موږ خبر یو چې خپل ژوند په خطر کې اچوو، خو بله چاره هم نه لرو. تر اوسه په هند کې د ګرمۍ له امله څه باندې 1400 کسان مړه شوي چې ډېر یې په اندرا پردیش کې وو. په دې سیمو کې کوچنیان او زاړه خلک چې د خټو او خزلو په هټیو کې اوسي ډېر په خطر کې دي. خو داسې سیمې هم شته چې هلته خلک د ونو سیوری لا نه لري. خلق په تمه دي چې په نږدې ورځو کې به مونسون بارانونه د جنوبي ایالت کیرالا څخه پیل سي او سوکه سوکه به د شمال په لوري وخوځیږي. خو څو چې باران رسیږي، د رضاکارانو ډلې په زیاتو سیمو کې کوڅه په کوڅه ګرځي او په خلکو د شړومبۍ ګیلاسونه ویشي، خام پیاز ویشي او اوبه ورکوي. د هوا پیژندنې ادارې وایي چې په تیرو اوو لسیزو کې په هند کې هوا دومره نه وه ګرمه سوې. ډاکټرانو ته ویل سوي چې رخصت به نه کوي او روغتونونه به نرسانو ته له کاره د تګ اجازه نه ورکوي. خلکو ته په مکرر ډول ویل کیږي چې له کوره د باندې د وتلو په وخت کې اوبه له ځانه سره ولري، څو جل وهلي نشي او نازک کالي دي واغوندي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
دا ازادۍ رادیو دغه د ازادۍ په څپو کې پروګرام چې تاسو یې خبرتیا واوریده نن خبريږي او تاسو کولای شئ چې د دریونه تر پنځو بجو پورې خبرونه کې واوري. په یمن کې د حوثي اغیانو او لواکت لري کړی شوي ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. په همدې حال کې د سعودي په مشرۍ سیمه ییز اطلاف وایي د حوثي اغیانو پر یوه پوځي مرکز په بمبارۍ کې لسګونه سرتیري وشلي. رضوان مراد د یمن د تازه بدلونونو په اړه د لویدیځو اژانسونو په استناد رپورټ وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد په سرحدي سیمه کې د یمن د حوثي اغیانو په یوه راکټي برید کې دوه سعودي سرتیري وژل شوي دي. د سعودي مقاماتو په خبره د یمن د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه پورې د سرتیرو او ملکیانو په شمول د دې هیواد دیرش اتباع وژل شوي دي. اخوا د یمن په پایتخت صنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ییز اعتراف په بمبارۍ کې لسګونه حوثي اغیان هم وژل شوي. یمنی چارواکو ویلي جنګي الوتکو د چهارشنبې په ورځ په هغه سیمه کې چې حوثي اغیانو وسلې پکې ترلاسه کولې درې ودانۍ په بشپړه توګه له منځه وړې دي. حوثي اغیانو دا خبر تایید کړی دی او وایي چې لږ تر لږه 45 کسان په دې هوایي حمله کې مړه شوي دي. په همدې حال کې د نړیوال روغتیایي پروګرام مشر ویلي چې د یمن په جګړه کې د سلګونو ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 2000 کسان وژل شوي او 8000 نور ټپیان دي. خو د ملګرو ملتونو د تازه اټکل له مخې د یمن په جګړه کې 1028 ملکیان وژل شوي چې په دې کې 130 ښځې او 234 ماشومان دي. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز اعتراف د تېرې مارچ میاشت په 26مه نېټه په یمن کې پر حوثي اغیانو چې د پایتخت سنا کنټرول یې واخیست هوایي بریدونه پیل کړل. د سعودي عربستان لخوا د محاصرې له امله په یمن کې د بشري وضعیت په اړه هم خبرداری ورکړل شوی دی. ملګري ملتونه وایي د یمن جګړه ځپلې سیمې د خوراکي موادو، دارو درملو او سون موادو له زیات کمښت سره مخامخ دي.
تا
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
اوس هم مخکې له دې نه چې د ګوړې اچار پروګرام درته وړاندې کړو، د دې خپرونې وروستی رپورټ راخلو. هغه هم په ایران کې د اعدامونو په اړه دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې په تیرو څو اونیو کې لسګونه کسان په دغه هیواد کې اعدام شوي دي. محمود امیری مقدم د دغه سازمان موسس او ویان څرګنده کړي چې یوازې د تهران په قزلی سار زندان کې څه د پاسه څلوېښت بندیان چې د مخدره موادو په قاچاق تورن شوي وو اعدام شوي. سلطان محمد سرور د خغل ای مقدم سره د ازادي رادیو د مرکې په بنسټ ریپورت وړاندې کوي. له ادمه باسي چې په دې پسې د ګولې اچار تنظیم پروګرام خبرې کوي.
د ایران حکومت په وروستیو دریو اونیو کې څه د پاسه شپېته کسه اعدام کړي دي. کېدای شي یو شمېر افغاني محبوسین هم په دې جمله کې اعدام شوي وي. خو د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکزي دفتر یې په ناروې کې دی، یوازې د یو افغان د اعدام خبره کوي. د دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي
د می په 15مه څلور بندیان په شیراز کې هم اعدام شول چې یو کس د افغانستان تبع و چې نوم یې مشته څرګند نه دی.
د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي یوازې د قزل حصار په زندان کې ټول ټال څلور څلوېښت کسه او دو ویشت یې د تېرې دوشنبې په ورځ اعدام سوي. خو د ایران په نورو ښارونو کې هم ورته اعدامونه ترسره سوي چې په مجموع کې د اعدام سویو کسانو شمیر څه د پاسه شپېتو کسانو ته رسیږي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر زیاتوي چې د قزل حصار ځینې دغو بندیانو له اعدامه مخکې په داسې حال کې چې په سر باندې یې قرآن کریمونه نیولي وو او په لیکل شویو دړو کې یې د ایران له مذهبي مشره غوښتي وو چې د اعدام حکم دې تخفیف سي، خو بیا هم اعدام سول. په دغه زندان کې زرګونه کسان اوسي چې د مخدرو موادو د قاچاق او ساتلو په تور په اعدام محکوم سوي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د دغه پښتنې په ځواب کې چې آیا دغو کسانو کوم مدافع وکیل درلوده کنه وویل،
دادرسی عادلانه به هیچ وجه وجود نداره.
عادلانه محاکمه هیڅ نشته. دغه محبوسین چې کله نیول کیږي، لومړی د توقیف او تحقیقاتو پر مهال هیڅ کوم وکیل نه لري او په همدې موده کې شکنجه کیږي. موږ په دې اړه ډېر راپورونه لرو.
ښاغلی مقدم زیاتوي چې له تورنو کسانو د تحقیقاتو په محل اقرار اخیستل کیږي او کله چې محاکمه پیل سي دوی ته یو شکلي وکیل ټاکل کیږي چې هغه هم له محبوسینو کوم ډول دفاع ځکه نشي کولای چې ورله مخې له دوی څخه اقرار اخیستل سوی وي. هغه وایي د ټولو هغو محبوسینو چې د مخدرو موادو په ارتباط نیول شوي دي وضعیت ښه نه دی. د محبس چارواکي له بندیانو سره ناوړه چلند کوي. په تنګو ځایونو کې ډیر شمیر کسان اوسي او له مخدرو موادو څخه په زندان کې استفاده مروجه ده چې خپل چارواکي واردوي. ښاغلی مقدم زیاتوي چې د افغاني زندانیانو وضعیت نسبت نورو ته ډیر ناوړه دی.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم موږ پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي نن یار ناشنا
در مناوریدونکو سلام. تړونونم سرچپه شول. په خو به چې حکومت له کوم هیواد سره تړون امضا کړ نو ټول خلک به خوشاله وو، خو اوس چې پټم له چا سره امضا کړي نو ټول خلک غالمغال کوي او خفه وي، لکه چې د دې هیواد په تقدیر کې هم دغه به اتفاقی او چلبازی لیکل شوی ده. د خبرونې په پایل کې مو د قیمتي ډبرو او کانونو له مسول سره مرکه درته کړی ده. چی خبر شي د کانونو څه حال دی؟ صاحب کدار ته وای چې تر اوسه مو څومره قانون رايستلی دي؟
تر اوسه مو لا قانون پیدا کړی نه دي، نو رايستلی به مو څنګه وي؟
نو په دغه څو کالونو کې مو څه کول؟
ښه پوښتنه دی وکړه. په دغه څو کالونو کې مو ایله د قانون رايستلو قانون ورته جوړ کړ. چې قانون موجود نه وي هیڅ کار نشي ترسره کېدی.
نو قانون ته څه حاجت وو؟
څنګه نه وو چې قانون نه وي نو څه معلومه ده چې کله کان پیدا شي نو څوک به راباسي، څوک به پلوري او چې خرج شول پیسې به څوک اخلي؟
نو اوس مو چې قانون ورته جوړ کړ څه وخت به کار پیلوئ؟
موږ کار نه پیلوو، بلکې خصوصي سکتور به کار پیل کړي.
خصوصي سکتور؟
هو، ځکه چې موږ نه وسایل لرو، نه پیسې او نه هم لازم پرسونل.
نو دغه ستاسو د وزارت په زرګونو مامورین، انجینران او کارپوهان څه کار کوي؟
هغوی خو لاسترزنې نه دي ورته ناست، ټول شپه ورځ کار کوي، خپل مازغه خوري.
مثلا څه کار کوي؟
ډېر کارونه کوي، زه به کوم یو درته وښیم.
نو کله چې قانونه خصوصي سکتور پیدا او راوباسي، نو بیا خو د تاسو انجینران او مامورین ته څه کار نه پاتې کیږي؟
دا څه وایې؟ لکه چې په جالبجو کې هېڅ معلومات نه لري.
صاحب مه په غوسه کیږه، تر اوسه هم خصوصي سکتور لګیا دی، قانون راباسي او پلوري.
هو ښه یې پلوري، ټولې پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي او موږ همداسې خالي جیبونه ورته ګرځو.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟
داسې به کیږي چې موږ به هر یو کان په داوطلبۍ کې اچوو، یو څه پیسې خو له دې لارې لاسته راځي، او چې کله کان راوویستل شو نو بیا به یوه برخه رایستونکي، یوه برخه دولت او بله به د موږ جیبونو ته راشي.
نو له دې سره به ستاسو د مامورینو تنخواګانې هم لوړې شي؟
نه، ولې به لوړېږي؟ که هغوی کار کولی نو لوړې شوې به وي. نو دا چې کار خصوصي سکتور کوي نو مامورین به همغه پخواني خلک وي چې وه.
نو صاحب د تاسو کار به څه وي؟
زموږ کار به دا وي چې خصوصي سکتور وهڅوو چې قانونه لومړی پیدا او بیا راوباسي او د موږ برخه پکې راکړي.
نو هیوا ته به ګټه څه وي؟
ګټه به دا وي چې کاني مواد به ډیر شي، د څو کسانو به پکې جیبونه ډک شي او څو کسانو ته به کار پکې پیدا شي.
او حکومت ته به ګټه څه وي؟
نوم خو به ټول د حکومت وي، ټوله دنیا به وایي چې د موږ حکومت څومره ډیر قانون راوستل. دغه ډول به د حکومت ډیرو چارواکو ته په یوه نه یو ډول خپله برخه ورسیږي. که نور څه نه وي نو د قیمتي ډبرو سوغاتونه خو به ورکو.
اوس هم پام وکئ یوه ورزشی خبر ته. د سګ جنگۍ د تیرې ورځې په لوبو کې چې د ګڼو شوقیانو په ګډون ترسره شوې، د بدخور صاحب سپی یو په مقابل د صفر کې د خطرناک صاحب په سپی بریالی شو. خو د خطرناک صاحب کسانو د لوب پایله غیر منصفانه وبلله او د بدخور صاحب په کسانو یې حمله وکړه. په داسې حال کې چې سپیانو حیران حیران قتل، د بدخور صاحب او خطرناک صاحب له ډلو څخه شپږ او اووه تنه ټپیان شول. خو په لوبه کې شریکو بې طرفه کسانو لوبه د بدخور صاحب په ګټه اعلان کړه او وی ویل چې په رښتیا هم د بدخور صاحب سپی له دنه هم بدخور دی. لوبه هر جمعه د سګ جنگۍ په مختلفو میدانونو کې جریان لري او مینوال کولی شي پرته له ټکټه ګډون پکې وکړي. پاتې دې نه وي چې د ټپي کېدو خطر شته پکې، او که څوک د سپیانو له جنګه وروسته او یا هم د جنگ په وخت د سپیانو د خاوندانو په جنگ کې ژوبل او ټپي شو نو مسؤلیت یې په خپله غاړه دی، د شکایت حق نه لري. خبر خلاص شو.
وسمو د ساختمانی چارو یو شرکت ته بیایو چې پوښی په شرکت کې کارونه څه ډول ویشل کیږي.
معلم صاحب اول خانه، تب څه کار وکې؟
زبه
هو
زبه د سروي او ډیزاین کارونه وکم. که څنګه
یعنی تب سر انجینیر یې؟
هو نو.
اول خانه کوم وخت دې دغه د انجینری کارونه کړی دي او کنه؟
ولې مې نه دي کړی. هغه زموږ د کور تر خوا دکان چې دی ما سروي او ډیزاین کړی.
رښتیا وایې؟
هو ټول کلیوال شاهدان دي.
دوکان خو نور ښه سم دی، خو یو کونج ډیر وړاندې وتلی.
هغه هم د یو حساب له مخې وړاندې وتلی.
پوه نه شوم.
هغه خو مو ځکه وړاندې وویست چې ما ویل که به هندوانې او خټکی پکې واچوو.
څومره عالي فکر.
مهرباني موده صاحب.
مامور صاحب علمدین خانه، ته به څه وکړې؟
زه به انجینر شم که څنګه؟
یعنې تا هم د انجینرۍ کوم کار کړی دی؟
ولې مې نه دی کړی. هغه د موږ د باغ دیوال خو به دې لیدلی وي.
هو لیدلی مې دی.
هغه یو ځای چې لیدلی و بیا بېرته چې په لوټو ور جوړ کړی و.
او هماغه درته ښیم، هماغه لویدلی ځای ما په داسې تخنیک ور جوړ کړی چې دا یو کال بلام نه دی وهلی.
ځه نو کولی سي. تو تکی ته به څه کوې؟
زه به سکرته رسم.
په شرکت کې به سکرتري ته ضرورت نه وي.
ولې نشته؟ مونږ کولی سو ټولې پروژې د خپل سکرتري په واسطه ترلاسه کړو.
رښتیا وایي؟ خو د توتکۍ به دومره سواد نه وي.
سواد ته څه ضرورت دی؟ سکرتره خو ټول کارونه په شفاهي ډول ترسره کوي.
ښه نو داسې به وکړو چې رئیس به زه شم او په اداري چارو کې معاون به مې اول خان سي، د خریداري په چارو کې معاون به مې علمدینه تشي. صحیح ده؟
سمه ده.
او که کوم بل کار پیدا سو نو په هغه برخه کې معاونه به مې توتکۍ وي که څنګه؟
سمه ده. خو د شرکت نوم به څه کېدو؟
که د ما منئ نو نوم به یې انټرنیشنل انجینیرینګ ساختماني شرکت کېدو.
په معنا خو یې زه پوه نه سوم.
په معنا پسې مه ګرځه، خپل ریاست دې کوه.
ښه ځه، سمه ده. نو دعا پرې وکړئ
که مو څوک د تحصیلي سند او تجربې پوښتنه وکړي.
نه کوي چې داسې پوښتنې وای اوس به دې یو شرکت هم نه ولیدلی.
سیالی هر څوک کوي او که څوک له چا سره مثبت سیالي وکړي نو بیا خو ډیره ښه خبره ده، خو موږ مو د سیالۍ له بد ډول نه خبرو.
رئیس صاحب که دغه مکتوب مې راته امضا کړي.
غوټۍ ته وګوره چې د څه شي مکتوب دی.
ښه صاحب، د تبدیلۍ مکتوب دی.
ورته ووایه چې بله اونۍ راسي.
ښه صاحب. خورې ته بله اونۍ راشه، اوس رئیس صاحب نور کارونه لري.
صاحب دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
وایم له مخه مې چپېږه. زه درته وایم بله اونۍ راسه او ته وایه چې یو لاسلیک دی. په خبره نه پوهېږې؟
دغه یو لاسلیک دی، چېرته به هره ورځ ځم راځم.
نوره مه درېږه، شله کېږم. ځه بله اونۍ راسه، درته لاسلیک به یې کړي.
ته ګوره چې د یو لاسلیک لپاره مې په یو او بله اونۍ تېر باسي. خدای دې له دې قدرته راوغورځوه.
صاحب یو لاسلیک و ورته کړی به دې و.
ته ګوره یو عاجي ماموره او کټ مټې وېسنه لکه زما غوندې جوړ کړې وه.
رښتیا وایې صاحب، لاکسیرین هم کټ مټ د تا په رنګ وهلي وو.
سلام علیکم صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم. راځه څه دې ویل؟
صاحب دغه مکتوب مې راوړی چې رئیس صاحب یې راته لاسلیک کړي.
غوټۍ څه وایې؟
صاحب دام غواړي چې مکتوب یې ورته لاسلیک کړي.
کله بیا کاره یم. ورته وایه چې بله اونۍ راسي.
صاحب دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
او دا ستا ورېښتان نه دي چې کټ مټې لکه رئیسان غوندې جوړ کړي دي.
خورې زه چې رئیس صاحب په غوسه ده، بیا بل وخت راسه.
ولې په غوسه ده؟
نو ګورې چې ویښتان دې دغې غوندې جوړ کړي دي.
نو ولې؟
څوک چې دغې غوندې آرایش وکړي او یا دغې غوندې جامې واغوندې بدې ترې راځي.
نو څه وکړم؟
ځه لاړه شه او نورې مخلې جامې واغونده او ویښتان دې بل ډول جوړ کړه. ګوره چې د دې غوندې آرایش ونه کړي.
غوټۍ ته ګوره، د دوو پیسو ښځې او له ځانو نه یې سمې رئیسانې جوړې کړې دي. د اسمان ستوري به پرې وشمېرم.
ورې سي صاحب، ټولې تا غوندې فیشن کړی و.
Thank you.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستونکې وو نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.